درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. یوې زورورې زلزلې تیره شپه د افغانستان ختیځ ولایتونه ولړزول او رپورټونه وایي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړي. د متحدو ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت شپږ درجې او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 8 کیلومتره ژور وو. له لومړنۍ زلزلې شاوخوا 40 دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه چې شدت یې 4.5 درجې وو او مرکز یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایاند اجمل درویش رویترز خبري اژانس ته وویل چې نه کسمړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبی الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه پلار دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو اړتیاو ته د رسیدو لپاره په نړیوالو د مرستې غږ وکړ. یو ان ایچ سی آر وایي سخ کال شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه افغانان اکثریت د فشار لاندې له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو یاده اداره وایي دا کډوال داسې یو هیواد ته ستانه شوي چې د استقبال لپاره آمادګي نه لري. بلخوا په پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته ورسېد او اسلام آباد ویلي چې سر له نن به دوی افغانستان ته ستنوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1.5 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې نن د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام په 9:30 د شارجې په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یو لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل چې د هیواد پارلمان د پخوانی رئیس اندری پاروبی د وژنې په تور یو مشکوک کس نیول شوی دی. اندری پاروبی د تیرې شنبه په ورځ د لویف ښار په یو سړک کې په ډزو ووژل شو. زلنسکی تیره شپه پرته له نورو جزئیاتو خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې مشر واسیل مالیوک د اندری پاروبی د وژنې په تور د یو شکمن کس د نیولو راپور ورکړی دی. زلنسکی د دغه نړیوال شهرت لرونکي سیاستوال قتل وحشتناک وژنه بللې وه او ویلي وو چې ټول اړین ځواکونه او وسیلې به د مجرم د نیولو لپاره وکارول شي. 45 کلن اندری پاروبی یو مشهور سیاستوال وو او د اوکراین د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د مسکو پلوي حکومت خلاف پاڅون کې چې د میدان انقلاب په نوم پیژندل کیږي مهم رول درلوده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. یو شمیر ښځې او حقوق پوهان خبرداری ورکوي چې په پیژند پاڼو کې د ښځو د عکسونو اختیاري کول ښځې له مدني حقوقو محروموي او فساد ته لار هواروي.
دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي، د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نبره کړيږي او د زرو نچ بره کړي لاش نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي. نو ترانسپورت چې د برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرکلی کوي.
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل تش پکې سې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو له خوا نیولو او د پورت ګواښ سره مخ
یو. نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر خځې او حقوق پوهان خبرداري ورکوي چې د طالبانو د پریکړه چې په پیشن پانو کې د خزو د عکسونو لګول اختیاري کړي نه یوازې دا چې بې ګټې ده بلکې په خبرې د خزو لمدني حقونو د بې برخې کېدو او د فساد د پراخولو خطر هم زیاتولی شي. دوی تیر ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې مسلې عملي کول به د خزو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په پیژن پانو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري کېدو پریکړه د طالبانو د حکومت د مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته شوې ده. نور حال په دغه ریپورت کې
یو شمیر ښځو په تذکرو کې د دوی د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو اړوند د طالبانو د حکومت پریکړه د ښځو پر وړاندې تبعیضي اقدام بولي او خبرداری ورکوي چې دا پریکړه به زر تر زره د دوی له اساسي حقونو څخه د محرومولو لامل سي او د طالبانو لخوا په تدریجي ډول له عمومي برخې د ښځو د لرې کولو بهیر به ګړندی کړي. دوی دا هم وایي چې په تذکرو کې د ښځو د عکسونو نشتوالی د دوی د هویت پیژندنه سختوي او د جلکارۍ او لاسنادو د ناسمې استفادې زمینه برابروي. د کابل ښار ریویو سیدونکو صدیقې د یک شنبې په ورځ د اگست په 1 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه عملاً ښځې د خپلواک هویت له حق محروموي.
حتی به عنوان یک شهروند انمی حق شه ازش میگیره که حتی یک تصویر شده اونجا نمیخواه که نسته.
یو اوسیدون که پتوگه طالبان حتی لخصو سخه دا حق اخلی او نغواری چه پتسکره که دا اغوی اکس او لگول شی چه دا کار خزی لدیر و ستونزو سره مخ کوی. په هواد که بدا قانون وی خو له هواده به هر خزی بلدیر ستونزو سره مخ کړي او شایي د دغه ډول تذکری للارې درغلی او فساد هم وشي.
د کابل ښار ویبل اوسیدونکو هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ډول باندې د ښځې وروسته پرېږدي او ښځې د ټولنه ایسته کوي د هغوی هویت د هغوی هر څه پټوي او ښځې نورې هم شاته پرېږدي. زموږ نه دغسې نه باید دوی داسې که دوی هم ورته اختیاري کړی نه باید دوی اختیاري کړي ځکه دوی باید خپل هویت څرګند کړي خپل تصویر او تذکره او په اسنادو کې باید ولګوي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په پیژن پاڼو کې د ښځو د عکسونو د لګولو د اختیاري ګرځولو پریکړه د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخونزاده له لارښوونې او د دوی د مرکزي دارالافتا ته له راجع کېدو وروسته سوې ده. د دغې ادارې ویان محمد حلیم رافی رسنیو ته په یوستولي غږیز پیغام کې ویلي چې دغه اداره په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو ته له تبعیض پرته تذکیرې ویشي او د ستاسو پالیسۍ له مخې د هویت د کراوالي لپاره د انځور لګول اړین امر دی. خو نوموړي د دلیل له وړاندې کولو پرته زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د احصایې او معلومات ملي ادارې د ښځو د انځور لګولو په اړه د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده څخه لارښوونه غوښتې او هغه دا یو شرعي او اختیاري حکم بللای دی.
د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له خوا یاده مسله د افغانستان مرکزی دارالافتا ته د وروستۍ پریکړې په موخه راجع شوه او دارالافتا د 1015 ګڼې پریکړې پر اساس په تذکره کې د ښځینه او انځور لګول د سخت ضرورت په اساس شرعي کړنه او اختیاري وګڼه.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د تبعیضي کړنو له امله په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګول اختیاري کول بے معنا او د ښځو په زیان دی او دا مسله په اوږد مهال کې د هغوی هویت لمنځ وړلو لامل وګرځي.
در این قسمت باز اکثر مرد افغانستان دخالت میکنه برای خانمای خانه و برای دخترا میگه که باید عکس نگیری.
وروسته په دې برخه کې اکثر افغان نارینه مداخله کوي او د کور ښځو او نجونو ته وایي چې عکسونه مه اخلی چې یو ډول سیوری غربي چې د ښځو هویت ورو ورو بې اهمیته کیږي او کمیدو او رکیدو ته ځي.
بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د طبیعت تذکره په ټولنه کې د افرادو د فردي هویت او طبیعت د حقونو یوه برخه ده او د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان له کورنیو قوانینو او نړیوالو معیارونو سره په ټکر کې ده. له دې ډلې د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد ساده چې په بهر کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د دویمې درجه وګړو په توګه د ښځو ونډه کموي او عملي کول به د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې جدي ستونزې رامنځته کړي.
در واقع نقش زنانه بایس شهروند درجه دوم تنزیل میده.
به حقیقت که دا در دوهم درجه وگرو پتوگه ده زور رول شکتر اولی او پا عمل که ده واده طلاق رکری ورکری پیر و پلور او ده میراث تو مسائلو که محاکمو تا ده خزو ده مراجعه او ده دوی ده حقونو ده تثبیت پا برخه که دوی لجدی ستونزو سره مخامخ کوي.
په تذکرو کې د ښځو د عکسونو لګولو اختیاري ګرځولو یو شمېر خبرګونونه هم راپارولې دي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی مامورې سارا ادامس په دې اړه خبرګون کې په خپله اکسپانه د یکشنبې په ورځ د اګست په 1 د پاسپورټ پاڼو ځینې انځورونه خپاره کړي چې په ادای له افغانستانه بهر د ځینو طالب ډیپلوماتانو د میرمنو عکسونه دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي، خو په تېرو 4 کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پرون د اگست په 1 په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته ورسېده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي ک څه هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستانی پولیسو له لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو په خبره یې له دې هواده د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیونه پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوي او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. د وای ډېرې کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې لجدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نبره کډی دی او د زرو نچ بره کډی لا شنو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړې ته اوس 15 لک شپږ لک او 15 لک خلکو سره شته نه دي. ټول سامان دې 2 لک یو غاړي دې 15 لک نو باید خلکو سامان خرڅول ته اړ شوی سامان خرڅ کی. نو مسلې چې دي دا اس ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملی شي په دې لګ وخت کې په دې میاشت کې په دې سپتمبر میاشت کې.
خغلی میاخیل د غراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنیدنه په خوندې او با عزت ډول تر سره شي. په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1/3 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړي چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډل افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې د پی وار کارتونه لري. پندې حال کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پښتونخوا له هریپور سیمې یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي تیر شپه خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پس را رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو اوس گیټ به کولاوي کې 8 بجې په باندې 8 بجې به ورځو. خولېر بدل شروع دی انصاف نشته دی بچا چې ظلم څونه وسې خونه کوي.
دیوای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملای کډوال لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې د افغان کډوالو یو استاذي ملک سناګل احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستانه شوی او پات افغانان په سخت ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروري خلک پریشانوي سره مخ دي اندېښنو سره مخ دي چې تم ګاډي ونی ول پلم کوچ په 3 بجې د شپې وباسره وستر خام کراش کې پساو دی وستر را دې تاسو سره وسوله مخلوق ډیر روان ده زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي څه وسوکو یار
دا په داس حال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ویا کورنۍ ستنی شوی د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون شنبه د اگست په دیرشمه په خپل اکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل کاتوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په ترخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته ویل چې غنو کډوالو کورنۍ او ترخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي پاندې هلکی په اسلام آباد کې میشته یو شمیر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوی خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په ای یولس یو بی ولس ای یولس دوه سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بی ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي دغه افغانان وای په وارواري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوه ده دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیزو هیوادونو ته د تک په تمه د خپل کیسونه د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد تتللی وای اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دی داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال په وزغړی مدني فعالان خبريالان مترزي مرمنی او د بشري حقوقو فعالان شامل دي پاکستان په 2023 کال کې لدی هیواد د بیا اسناد او روسته د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار ویلی د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 مل سلور لکه سلوی غزر ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوی چې نه هش په تسلنې د کډوالۍ کارتونه درلودل د کمشنری خبرداري ورکړي چې د پاکستان لوري د افغان کډوالو د استلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې ل 1.4 میلیون ډیر افغانان اغیزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تمکیګو په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیسلرون کې د هواته د پناه غوښتونکو د لیک د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هواده د استنې لګواخ سره مخ دي یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هواده چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې د شنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده نور تفصيل په دغه ریپورت کې
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است
جرمنی ته د تاک لپاره درې نیم کال انتظار دا افغان خبریاله او د بشری حقوقو فعال وای لای دې ته د تاک زیره نه دی ورکړای خو خوخه ده چې هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډی د لای بهیر بیرته پیلیږي یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې یو پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونه سره مخ شي
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو سمېدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو زه چې یوه خبریاله او د بشري حقوقو فعاله یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم افغانستان ته د پورت شوم ژوند مکو اکثر مخ کیږي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکو حدیثه رحیمزه هم ورته نښنه لري دا چې خپل 15 کوچنیو ماشومان سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خوند افغانستان ته ډیپورت شوی دی موږ غواړو
چې موږ هم واسي او چې زموږ سره هم ډیپورت شو موږ ماشومان په لار او اوس هغه صاحب خانه ته په ماده پورا کرایدار کرای موږ کرای نن سو وکړو نو کوم نه غواړم موږ واسي د تم په ډیر په حالت کې موږ ځان نه غوښتو نو غواړو چې موږ هم جرمني نور دین زیات نه ځانډي موږ هم واسي
د څرګندونې داسې ماحول دی چې جمعه د اگست په 29 ماځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په والوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي دا کسان د هغه شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده
د
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 243 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 10 درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې درملنه یې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیو.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت کام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي. مسلکی وروزل سي د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعې ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعده شي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی ریپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو لمدني او سیاسي حقوقو او د ښځو حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 255 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د ځنګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت خواني کارکونکي، خبريالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړي چې د طالبانو د مشر د عمومي عفو له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی کومې عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمونږ ملګري وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوی او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته لاسرسي محرومي کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زندگی زنا و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی. ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو، او دا رښتیا هم ډېر
د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم شوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان هم همدارس له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملمه
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مداسي څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکا په سروزه کې لومړنی زده کړې کړي، په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې
مننه کوم. قدرمن شیبه
صاحب کور ودان. ګران صاحب، کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، داغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شي بس چې مزبل سروزین را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یې را د لاریو ته به منتظر و، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په ناریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې؟
نه، یو ورځ خو به نه وش په مو په غزنی کې کابل، او دا ډریورانو به هلته به موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به لا ورګون نو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري بې ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاري روانه ولا، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغه سې یو اوږده سفر سبا کله کابل ته ورسېدی، یو څه به ساسمه سونو، ځکه خو کابل به څنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت او ښار و. موږ په کابل کې دغه شی دی استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لږه راسن مکتب لیسې ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدی، او حتی شای ته به چې تللو یا دوری ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا، یعنی پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي. نو د کابل چیره خو هغه ولا شاری چیره ولا نوی ولا، او شاری ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ. نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو. اولته به بیا هم هغه د عسکري انضباط ډسپلین او شرایط.
په دې عربي شونځي کې خو لیلیه هم و تاسو به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویش کسه تر دې څو کسانو پوری د منځل چې په کټونه به ور په دغه کې به ویل کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده کریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه سایمنصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعته به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او اتوال تا با طول سیمپون اللہ دول سمنا تر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زان تا او عزیری با خستل که دل او رستلی غن بی راپور مور کولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چی و بیا با بالی غن او تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته موږ بوتلو اول ته به سپورتي حرکت کول وروسته هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام لخوا هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریځ لوبیا د شې به د ماشام لخوا
د ماشام لخوا خو به وریځ نه ولې د غرمې لخوا به ولې ول د ماشام لخوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شي کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شي بامیا به ولا دغه وغه دغه شي سبزیجات دغه د ماشام لخوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه و زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري سایمن سبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله آغا هم گمان کوم آغا مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو آغا زه وپیژندلم او بیا به ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د هرات موږه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړ، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکله موضوع موږ رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړ و. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشې ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول کنه. څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهرې چې کېدې زه به د دوی مظاهرو ته هم تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زلګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تازه درېدل یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږه نه وطنجار مرحوم هغه داجي داود خان کودتا ته جذب کړم، ما کوټه والله په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتېږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم ولو. نو هغه بیا په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړو، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارزم، یو ځای به لاړ شو. نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عزیزي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخښې، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1953 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبویسمه نیټه مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخښې د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسيون بیا د سې احساس نه کاوسي په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپدې کودتا کې تیروتی یاستې، ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیولسه.
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسول موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشی زما مطلب دا یعنی احساسم څنګه یو یعنی د سیو ډول پښې منی احساسم کوو کنه فکرم کوو څه شکارم کړی
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دا ظلم او استبداد به ورک شي دا خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې د افغانستان ملت ویو او ټول دغه چا چې د افغانستان له ترقی او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید.
وبخښه زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او اووه پنځوسم کلونو کې مهم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کارو
کومه چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واځي خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولی یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته. ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد سکله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي مختلف سیاسي خلق یو بل ملامتوي یو وایسه خلقیان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وایسه خوانیان ملامتو بل وایسه حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سي د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یازینی
نو وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستی لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیوبل خبرې را ډولې او کچیرته مثلا د دې څوک راسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي خو د ظاهر شاه او سر اعظم موسا شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ولي باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړان کوي بل نسام راولي
نو دا خو دی د وګي او د تکامل دی چې یوه په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونی شي بس دا حکومت یا د دې سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون غسلو تشویق سلو او هغه د عذابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کوه.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبی وي، یعنی په یوه ټولنه کې چې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت ته راغی چې په میلیونونو افغانان وژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلای، او په دې کې شک نه سو سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي، لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه چې فکر کوي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي، هغه انکشاف کړي وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوې حالت کې وله، په نوې مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې، یا د افغانستان په پرګنو پورې، یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج، دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره وسم موجود ده. دلی کلی دی چې داود خان دا کودتا تا لس کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، دا ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک اف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله. هغه وایي ورته اخیستی ولو، یعنی داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې.
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لریسه وایو، وبخشئ، چې له صدارت لریسه وایو، ډیر خلک دا وایي چې په هغه وخت کې هم د دا تصمیم د روس کودتاو کې، لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق ویسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا ویسي، دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلا وطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډیره نه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشی یا واقعیات خو لیغو چخه آغا باید سرای رایادی کلی او یغوی تا پکتو باید دی راکلون که لپارا با افغانستان که دی عدالت دی تطبیق او دی ترقی او دائمی سولی لپارا پا دقا فکر که موشه هم دو دلتا لگیایو او کار کهو.
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتی گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو او کنه؟ فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوري نوري تر خاورو لاندې شي.
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم دي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کړی او په دغه امید باندې مبارزه هم
کوو او دلته فعالیتونه هم کوو. ګران صاحب سړی رمانه
راز زما د سینې گلشن چې هر سبا د پخندا تازه کوم چې هر سبا د پخندا تازه کوم چیرې وړې سالو میرا چیرې وړې سالو میرا تو دشی سالو میرا تو دشی سالو میرا چیرے اڑے سالو میرا تو دشی سالو میرا تو دشی سالو میرا